امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
در نو اردن ګوډه امریکا ژغ آشنا رادیو تاسو د دې ساعت خبرونه اوري. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. د خبرونې ورسته راپورټونه دي. خبرونه ورسره پوښتنه دی. راپورټونه ورسته بیا د دې پروګرام دی چې لمخ حساب شوی دی. هله دا چې خبرونه ته زنګ مو وي. د خبرونو لنډیز په دې توګه دی. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د کندهار لشکرګاه د لارې د خلاصون په عملیاتو کې 1 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. چین او امریکا د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې په پاریس کې شوې موافقه رسمن تصویب کړه. او د ازبکستان له ډېره وخت راهیسې جمهور رئیس اسلام کریموف نن په سمرقند کې خاورو ته وسپارل شو. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د کندهار لشکرګاه د لارې د خلاصون په عملیاتو کې 1 وسلوال طالبان په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون د عملیاتو په لړ کې دا برید د نړیوالو ځواکونو لخوا نن سهار ترسره شوی دی. د کندوز تخار لویه لار چې له تیرو دوو اونیو راسې د ټرافیکو پر مخ تړلې وه، تیر مازدیګر د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص وه. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په دې رپورت کې اورو.
د قندوز چارواکي وایي چې له تیرو شپږ ورځو را په دې خوا یې د قندوز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په خاطر تصفیوي عملیات پیل کړي وو چې په پایله کې پرون مازیګر دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیر عزیز کمال وایي چې د دغه لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې بیرته فعال کړې دي. کمال زیاتوي چې اوس د قندوز تخار او بدخشان خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغه لارې تګ راتګ وکړي.
لاره موازه ده، نوې پوستې مې جاسته کابل نه مثلا فرق پولیس د نظر نه دوست هغه په کې زیاته دي. سره د امریکانو لاره موازه ده، امنیت سلسلو کې تامین ده.
چین او امریکا د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په پاریس کې شوې موافقه رسمن تصویب کړه. نور تفصیل جعفر خان په دې رپورټ کې اورو.
امریکا او چین په نړۍ کې د هوا د ککړتیا دوه ستر هیوادونه بلل کیږي. بیجینګ او واشنگټن د دسمبر په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به نور ګامونه اخلي. د چین او امریکا له لورې د دغې موافقې تصویبول یو لوی ګام ځکه بلل کیږي چې چین د نړۍ 50% او امریکا 15% کاربن ډای اکساید تولیدوي چې چاپیریال زیانمنوي او ککړوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر جی پینګ په بیجینګ کې دغه اعلان وکړ. د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د نړۍ او اروپایي ټولنې 109 استازو په پاریس کې د اقلیم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې او په آخره کې یو تړون وکړ، خو تر اوسه یوازې 3 هیوادونو دغه تړون رسمن منلی دی. د دغه موافقې د عملي کولو لپاره لږ تر لږه باید 15 هیوادونه دغه تړون ومني. جعفر هاند د امریکا غږ.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د جیشل هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته ورسېد، په پلان کې لري چې بیجینګ ته ووایي چې دغه هیواد په جنجالي سیمه کې که پرمختګ وکړي نو نتایج به ولري. هغه دا خبره د سینن ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده چې سبا به خبره سي. د فلیپین ولسمشر د شنبې پورې اضطراري حالت اعلان کړ، هغه ورته د بې قانونۍ د حالت خطاب ورکړ. هغه د اقدام وروسته له هغه نه وکړ چې په یوې بمي چاودنې کې 14 ووژل شول او په لسګونه تنه نور ټپیان شول چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دي. برید د دواو په مارکیټ کې پرون د جمعې په ورځ وسو. د ازبکستان ډېر وخت راسې جمهور رئیس اسلام کریموف نن په سمرقند کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې مراسم په ریګستان څلورلارې کې ترسره شول. د هغه په جنازه کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. له دې مخکې زرګونو کسان د ازبکستان پلازمین تاشکند ته په لارو کوڅو کې د یکشنبې په ورځ ولاړ ول چې خپل مشر ته درناوي آخري مراسم وړاندې کړي. کریموف د ازبکستان له تیرو 15 کالو راسي واکمن و. د ترکیې دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې د ترکیې د سوریې په شمال کې پروت سردی کلی الحراری ته د ترکیې د کلیس د ولایت څخه نور ټانکونه د اسلامي دولت پر ضد د سوریې د یغان د ملاتړ لپاره لیږلي دي. لږ تر لږه شل ټانکونه، څلور زغره لرونکي موټر چې پرسنل وړي، ټرکونه او نور داسې ګاډي سرحد څخه تیر شوي دي. دا دوه همزل دی چې ترکیه د سوریې سرحد هغې خواته خپل ځواکونه استوي. له دې مخکې د اګست په 23 دوی ورته د فرار ډله
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو اتو کلونو کې په دغه هیواد کې یوازې 4% د سواد کچه لوړه سوې ده. نور تفصیل د اکرام شینواری څخه اوري.
دا روانه پنځمه د سپتمبر اتمه په ټوله نړۍ کې د سواد د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو افغان حکومت په خپل هیواد کې د سواد ستونزې ته په پام لرنې پریکړه کړې چې دا ورځ د یوې اونۍ لپاره د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ګډون د یو لوړ غونډو په ترڅ کې ولمانځي. په همدې ډول کې نن په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د پوهنې د وزارت چارواکو په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د سواد زده کړو د بهیر د ارزونې پر وخت وویل چې په دغو کلونو کې د سواد د کچې د لوړېدو په برخه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخي وویل چې همدا اوس په افغانستان کې 1,300,000 او 950,000 کسان په 1,000 کورسونو کې د سواد په زده کړو بوخت.
خداوند کریم را شکر گزاریم که وزارت معارف افغانستان از سال 1000
خغری بلخی ویل د لوی خدای شکر کاږو چې د 1,300,000 رئیسی د افغانستان د پوهنې وزارت د 6,402,000 هیوادوالو ته د سواد د زده کړو خدمتونه وړاندې کړي چې له دغې ډلې د 1,400,000 تر پایه 2,500,000 او 800 زمونږ بې سوادو هیوادوالو لوست لیکل او حسابول یاد کړي او د فراغت سندونه یې اخیستي دي. خو د پوهنې د وزارت د سواد د زده کړو مرستیال ډاکټر سردار محمد رحیمي دې غونې ته وویل چې دی د سواد د زده کړو د بهیر څخه خوشحاله نه دی. ښاغلي رحیمي وویل چې د 99% څخه زیات افغانان مسلمانان دي او د اسلام مقدس دین د علم په زده کړو ټینګار کوي، خو لا هم په افغانستان کې د بې لوستو وګړو شمېر د 60% او 80% تر منځ دی.
در 15 سال همونطوری که آمار اشاره شد حدودا 6,000,000 نفر با سواد شدن.
ښاغلي رحیمي وویل په دغه 15 کلونو کې لکه چې شمېرنې وړاندې شوي 6,000,000 لوستي وګړي وو، خو د لوستو په لیست کې ډېر بدلون نه دی راغلی او یوازې 0% وده یې کړې ده. په 2003 کال کې 6% وه او اوس 30% ته رسېدلې ده. د پوهنې د وزارت د سواد د زده کړو مرستیال د دې کار یو علت په افغانستان کې د نالوستو ماشومانو زیږیدو په شمېر کې زیاتوالی ښیي. د افغانستان مرکزي احصایه په اوس وخت کې د افغانستان د نفوسو شمېر له 10,000,000 څخه زیات ښیي او وایي چې د دغه شمېر د 60% څخه زیاتې د 1,350 کلونو پورې عمرونه لري. د پوهنې وزارت په افغانستان که د جګړې او نامنۍ سربېره دود او دستور هم د سواد د زده کړو په پرمختګ کې یو خنډ په توګه ویني او وایي چې د سواد د زده کړو د پراخېدو لپاره لومړی د حکومتي ادارو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا ده چې تر اوسه دغسې همغږي په حکومتي ادارو کې نه ده رامنځته شوې. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غني بیبی ګل چې په نننۍ غونډه کې برخه لرله ګډون کوونکو ته وویل چې د 12,000,000 هیوادوالو نالوستي ورته د منلو نه ده. مرمن غنی ویل د سواد د زده کړو د ادارو د هڅونې لپاره ما د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې او د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو د مینیت په ملګرتیا سکل د سواد په برخه کې د بی بی ګل جایزه اعلان کړې ده. دا جایزه به د سواد د زده کړو په برخه کې هغو پروګرامونو ته ورکړل شي چې د زده کړو لپاره له ډیرو نوو میتودونو څخه کار اخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي بل کال ته د سواد د زده کړو د بهیر د پرمختګ لپاره د سواد د زده کړو د کورسونو شمېر تر 15,000 پورې لوړوي. خو د پوهنې د وزارت د سواد د زده کړو مرستیال ډاکټر سردار محمد رحیمي وایي تر هغه چې افغان حکومت د بې سوادۍ ستونزې ته د ملي ستونزې په توګه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورنه کړي، دې ستونزې ته هواری به اسان نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. در نوریدونکو د دې رپورت څخه وروسته د آشنایانو سره د ادبي ډیری پروګرام اوریدلی سي، خو اوس په مکړی رپورت ته. د افغانستان د دفاع د وزارت وایي چې هند له افغان ځواکونو سره مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د ځواکونو د روزنې، د هوایي تجهیزاتو او د پیاده ځواکونو د اړتیاو په برخه کې کیږي. په عین حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي د هند او افغانستان نږدې کېدل د کابل او اسلام آباد پر اړیکو منفي اغیزه کوي، خو افغانستان حق لري چې د خپلې بقا لپاره مرستې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هند ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هوایي تجهیزات او د پیاده ځواکونو د ضرورت په برخو کې همکاري وکړي. د دغه وزارت وایي محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د ضرورتونو لیست یو ځل بیا له هندي چارواکو سره شریک شوی دی.
کمک‌های هند به افغانستان در قسمت تعلیم و تربیه و کمک‌های هوایی بوده.
تایوی افغانستان سره د هند مرستې د ځواکونو د روزنې او د هوایي ځواکونو د